ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو رابلم لومړی د خبرونو اوریدو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د پکتیا امنیت قومندان خپل دندې استعفا وکړه. په جرمني کې یوې محکمې یو ښي اړخ سخت دریزه د یهودانو پر یوې عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې واچې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه ام پلان شوې ده. د 203 تندر قولي اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قولي اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګړو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا اتباع د وژل شوي شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
دی ڈی سی توپ مالتیا دی وسلوالو طالبانو دو پرونده تیاری چی استخباراتی تیاری دی کشفی تیاری دی او یوا تیاری دی او بم او بلا تیاری چی ده هغه دی دری بمونو توانایی لری کمپیوتر او کمپیوتر کار سره دی دوسنگاک پا سیمه که پا بش پر دول لمن زولل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو هم کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. د پکتیا امنیت قومندان اختر محمد شاهین له خپل دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ته ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې د نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. ویل چې لمنځوري دوه وروسته به عملونه له خلکو سره شریک کړي. نوموړي له شاوخوا یو نیمې میاشتې رئیس د پکتیا د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده. په جرمنی کې یوې محکمې یو ښي اړخ سخت دریزه په 2019 کال د جرمنی په حالي ښار کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د مګدیبورګ محکمې نن 28 کلن سټیفن بلیټ جدي مجرم وباله. په دې معنی چې نوموړی له 15 کلونو بند تېرولو وروسته له دې منع کېږي چې تر وخت مخکې له زندانه خوشې شي. دا د جرمني د قانون له مخې تر ټولو سخته سزا ده. بلیټ اعتراف کړی چې د 2019 کال د اکتوبر په 9 د یوم کیپور د مذهبي جشن د لمانځلو په مهال هڅه کړې وه چې د یهودانو عبادت ځای ته چې په لسګونو یهودي عبادت کوونکي پکې راټول شوي وو ننوځي. ورسله هغې چې یوې درنې او اوسپنیزې دروازې دغه عبادت ځای ته د ننوتو مخه ونیوله یوه ښځینه لاروی او په یوه نږدې رستوران کې یو کس په ډزو ووژل. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په جرمني کې د یهودانو ضد تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې ده. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې په وړاندې چې د بریتانیا په مختلفو سیمو کې خپور شوی او له مخکېني هغه ژر سره یاد کوي په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. د وایرس دغې نوې بڼې ډېر اروپایي هیوادونه او یو شمېر نور اړ کړي چې بریتانیا ته په تلونکو او راتلونکو الوتنو بندیز ولګوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به هم نن د خپل حکومت د بیړنیو حالاتو د کمیټې د غونډې مشري وکړي او په هغې کې به وروستی وضعیت وارزوي. ساینسپوهان وایي چې د کورونا وایرس دغه نوې بنه د اصل وایروس په نسبت په شلو کې اویا ژر سره یاد کوي. تمه د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړ چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشته دغه تنظیمونکي ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوي د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیموونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. او د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوو قوانینو په وړاندې نوې ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یوه فستیوال بڼه غوره کړې ده. د کروندګرو لخوا په درول شو خیمو کې له سندرو نیولې د خوړو بویونه هره خوا تیت دي او داسې انګېرل کېږي چې کوم فستیوال روان دی. د ومترزو کروندګرو چې شمیر لزګونو زرو تر رسیدي او اکثره د هند شمالي ایالتونو استوګندې د 13 نومبر میاشتې په نیمه کې د نیوی دلی پر لور په موټر کې اعتراض پیل کړ خو د پولیسو لخوا په لار کې مخه ونیول شو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل او یو شمیر لویو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل کړی دی. باید وویل شي چې د 5 وړو لویو ښارونو آسمان شین دی او اوسیدونکي پیتاوی لري. کابل کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3، هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2، کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1، او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 5.
ل آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وایي د پارلمان د پلور او پیر په ډګر بدل شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه او په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي او د پکتیا والي په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو د لیست د چمتو کولو خبر ورکوي.
تر اوسه پورې په لیست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی والي په دې لیست باندې زما په اند عملي اقدام نه دی شوی.
را سره اوسې په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو. دا ازادي راډیو دا په مکلې د خبرونه لومړی موضوع ته ولسی جرګې د لومړی میرمنې بی بی ګل رولا غنی ورستۍ سرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون وښود. میرمن غنی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو تازه ځانګړې مرکه کې تور ولګاو چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدل شوې ده. د ولسی جرګې غړو نن په خپل غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دا ادعا ثابته کړي او که نشي کولای چې ثابته یې کړي نو د جرګې لغړو د بخنه وغواړي. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق تری هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی. تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړې اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند. نو ځکه ولسی جرګه اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې به د لومړۍ میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنجشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
له بده مرغه کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته د رایو د ورکولو لپاره راټول شول، دوی د ډېرې ټیټې سویې چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوې ده.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې دغه شان ویلی وو که ولسی جرګه وغواړي او که ونه غواړي، د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوي نوماند وزیرانې به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میررحمان رحماني وویل چې رد شوي نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوري ریاست ډېر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوره شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 15 نوماند وزیرانو له ډلې 40 ته د باور رایه ورکړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلي سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډېر متفاوت بللي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړی امین واحدي د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مل کابل راپور راکوي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکي پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایلته لیوالتیا ډېره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډېږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلي سعادتی چې د ښې حکومتوالۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیچ یو لوری نمو کې د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانې د خبرو بیا پیل نه ټاکل شوی مودې آن یو ورځ هم وروسته نه کړي.
تیرونه د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا په اړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو وروسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د 21 ورځو لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وځنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولي. امین واحدی وایي دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوڅرخي. خغلی واحدی اوربان او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخوالی له منځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابره وي.
امین واحدی وایي طالبان د دې دوو موضوعاتو په اړه جلا لیدلوری لري او آن دوی ته په سپارل شوي اجنډا کې یې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. ښاغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډېره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکلید. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
پینزه کلن زهرا د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټرو د یک شنبه ورځې د حمله تر ټولو کوچنی قربانی ده. د زهرې کورنۍ وای هغه ل خپل کورنۍ سره د سهارنۍ په خوړو بخته و چې د کور مخې ته چودنه وشوه او د شیشو ټوټې غاړې ته وروالوتې.
ثناولا د خپل 15 کلنې وریرې د وژل کېدو له امله اوښکې تویوي.
د چاودنې غږ شو، د مور په لور مې منډه کړه. هغه ښه وه، زهره یې د نیکه په کوټه کې وه. کله چې مې بلې کوټې ته منډه کړه، ګورم چې هغه یې د مور په غېږ کې وه او له غاړې یې وینې بهېدې. زر مو روغتون ته یوړه خو زما په غېږ کې سا ورکړه.
15 کلنه زهره پرون په کابل کې د ولسي جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټرو د حملې تر ټولو کوچنۍ قرباني ده. چاودنه د دغې کورنۍ د کور مخې ته شوې. هغه مهال دوی د سهارنۍ په خوړلو بوخت وو. دوی وایي د چاودنې شدت په دیهات کې و چې آن د کور ټولې کړکۍ او دروازې ویجاړې شوې او د دغې کورنۍ شپږ تنه نور غړي ټپیان شوي دي. د دغې کورنۍ بل غړی عبدالهادي وایي له امنیتي چارواکو او حکومت نه د امنیت د ټینګښت په برخه کې نهیل شوي دي.
بل انتقاد لرم خاطر که د دې دنیا فکر نه کنم د افغانستان
موږ له دې حکومت نه هیڅ ډول وخت نه لرو. هر ورځ د لاس اور کول د تجربه کو نه لاش په غنی او نه هم لا صالح تر قیامت پورې وخت د دې پټونو لا بلونو غاچ
وو. د 15 کلن زهره په ګډون لست نه نور هم په دغه پیښه کې وژل شول. ټول وزل شوی او ټاپیان ملکیان دي. الحمدلله چې دغه پیښه شاهد وو. وایي څو تنه همکاران یې د پیښې ځای ته څیرمه سیمو کې اوسیږي او په دغه پیښه کې ټاپیان شوي دي.
چاودنه زخته شدیده وه. زما موټر شدیدا ټکان وخوړ. راغلم هغه پلاک ته چې زما یو شمیر همکاران پکې اوسیږي چې د دغې چاودنې له امله ټپیان شول.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه په پرونی پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د دغه جرګې مشر میر رحمان رحماني وایي امنیتي مسؤلین د ناامنیو او د ترهګریزو حملو د زیاتېدو له امله باید خلکو ته ځواب ورکړي.
د ترهګریزو حملو شدت د امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلی. د هغو کسانو چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ژمنې کړې وې د ولس کور ته څه ځواب لري؟ د کورني امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې امنیتي چارواکي دي د وروستیو پیښو په اړه استجواب کړي او دا موضوع دي په جدي ډول وڅاري.
تر دې دمه هیڅ یوې ډلې د دغه پیښې پړه نه ده منلې. خو له یوې میاشتې راپه دې خوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او دغه شان حملې زیاتې شوې دي.
د احسان آریان راپور مو اورېده د 15 کلنې زهرې د وژل کېدو په اړه. همدا شېبه مو خبر ترلاسه کړ چې په غزنی کې یو خبریال وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې پنهخه شوی. په دغه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه را سره دی. تاثیر صاحب، د راپور جزئیات څه دي؟
ډېر مننه. نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د غزنی ولایت په مرکز کې یو خبریال په یو وسلوال برید کې وژل شوی ده. رحمت الله نیکزاد دی په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس وو او تر څنګ یې دی په ځینو رسنیو کې کم کار کړی و. په وروستیو کې د الجزیرې راډیو سره کار کاوه. رحمت الله نیکزاد تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دی به څه ډول وزل سوی یا چا وزلی دی او تر اوسه پورې د کومې پیژ وسلوالې ډلې هم د ده د وژلو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. خو کله چې ما له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړې نو هغوی د ده پیښه چې کومه ده هغه یې رد کړې ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د یو جورنالیست رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له دې کابل چې تیر شپه د کابل ښار باغ بالا او انټرکانټیننټال هوټل ته د غزیدلو لارو لارې بندې کړې وې. له دې کبله یې له کابل ښاریانو نه بخښنه وغوښته. تېره ورځ د کنټیننټال هوټل کې د ښاغلي صالح د زوی واده و او له دې کبله د څو ساعتونو لپاره د هوټل ته څیرمه ټولې لارې بندې وې. ښاغلي صالح د بخښنې تر څنګ ویلي چې هیڅ یو امنیتي ارګان ته لارښوونه د نه وکړې چې واټونه بند کړي.
سخت امنیتی تدابیر، تنگ سړکونه، د ټرافیکی قوانینو نه مراتول او د وټونو بندول د کابل خاریانو هر ورځنې ستونزه ده. د امنیتی چارواکو تګ او راتګ او د غشان په دوی پوری اړوندو مراسمو محفلونو ته د امنیتی تدابیرو نیولو دا ستونزه لا زیاته کړې ده. تازه تیر ورځ مازیګر د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د ولسمشر د لومړی مرستیال امرالله صالح د زوی د واده د مراسمو لامل دغه هوټل او بالاباغ سیمې ته غزیدلي واټونه تړلي وو او خلک د ډیر وخت لپاره د سرکونو په سر په خپلو موټرو کې پاتې شول. دغه چارې د ښاغلي صالح پر وړاندې ګڼې نیوکې راوپارولې. هغه څوک چې خپل یې په دې وروستیو کې د کابل ښار د لارو بندېدو د کمولو لپاره د پلان جوړونې مسؤلیت اخیستی. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکونکو د دغو لارو بندېدو عکسونه خپره کړي او ویلي دي چې څنګه دغه لار بندې رامنځته شوې. خو ښاغلي صالح پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټینګار تر څنګ چې د لارو د تړلو لپاره هیڅ چا ته لارښوونه نه وکړي له خلکو له دې عمله بخنه هم غوښتې ده. هغه لیکلي چې بالاباغ واټ هیڅ کله هم صاف او خلاص نه و او زیاته کړې ده چې ښایي د لوړپوړو میلمنو تګ راتګ د لارو د بندېدو لامل شوی وي. خدای واز د تیر شپې سونځ نه ده. کابل خاریان وای کله هم چې دولتي چارواکي ل یو ځای بل ځای ته ځي د امنیتی تدابیرو لامل لارې ورته تړل کیږي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو وای
پرشتایم د کابل اوسیدونکو د لارو بندښت نه یوازې د ورځې لخوا بلکې د شپې لخوا هم خلکو ته یو لوی خنډ شوی دی. خار کې ټولې چارایانې بنسمه شوې دي او ډېر د لارو بندښت هم بیخي ډېر زیاته شوی. کله چې موږ واړو له کور نه کوم بل ځای ته لاړ شو ساعتونه تیریږي تر څو چې موږ خپل هدف ته ورسیږو.
لارې د بندېدو په خاطر باندې ډېر یو قوي او عمده مشکل دی چې تقریبا موږ دې سره مخامخ سو په کابل کې ډیر وخت ژوند کو. هر کال هم دغه مشکل جوړ شوی دی دولت دفانه چې دا اصلا د کومه رخر ورته پیدا کیږي زنب به دا څنګه مشکل دی.
کابل خاریانو په دیړه په وار وار دا انتقادونه کړي خو خای په کابل خار کې د نفوسو او د غشان د موټرو زیاتوالی چې لاملې د کابل خار سرکونه بندیږي نور هغه لاملونه وي چې د غستونزې لا زیاته کړي ده.
کابل د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصبینو لست چمتو کړی او د دې ځمکو د بیرته راګرځولو هلې ځلې زیاتې کړې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کله یوې خوا د غصبینو د لست برابرول او د غصب شویو ځمکو راګرځول ښه ګام بولي مګر په عین حال کې وایي څو چې عملي ګامونه پورته نشي ځایي اداره به په دې کار بریالی نشي. احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې څه باندې 14,000 جریبه غصب شوې ځمکه تشخیص کړي او د راګرځولو لپاره یې ځنګړي کمیټې ته دند سپارل شوې ده. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځمکو د غاصبینو لیست هم ترتیب کړي.
تر اوسه پورې 14,000 یو سل نه اویا جریبه ځمکه غصب شوې ده چې د هغې جملې څخه 4,000 جریبه ځمکه راګرځول شوې ده. موږ د 440 غاصبینو لیست ترتیب کړ دی او په نورو باندې کار روان دی.
د پکتیا ولی ونویل چې په دې لیست کې په مشخصه توګه کوم کسان شامل دي خو زیاته کړه چې ډېر ژر به عدلي او قضایي تعقیب پیل شي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي هغه کسان چې په دې ولایت کې د ځمکو په غصب تورن دي د زر او زور خواندان دي او په دولت کې ملاتړ لري. د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی د دولت د وروستي اعلان هرکلی کوي خو وایي باوري نه ده چې دولت د عدلي او قضایي ادارو ته د ځمکو د لوی غصبانو پر احکلو وتوانېږي.
په دې کې خلک شته چې هغه دولتي موقفو کې کار کوي او ځنا حکومي بیزونه بلری بعضی به نور ټیټ رتبه خلک یاتي خلک پکې وي. نو تر اوسه پورې په لیست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی ولی په دې لیست باندې زما په اند عملی اقدام نه دی شوی.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي مني چې جګړو او ناامنۍ د غصبینو په وړاندې مبارزه پکې کړې خو ټینګار کوي چې دا کار ممکن دی.
غصب شوو زمکو د راګرځولو لپاره منګه ظرفیت لرو. د زمکوالۍ د تنظیم د قانون په رڼا کې عدلي او قضایي ارګانونه کولای سي چې غصب شوې ځمکې راوګرځوي. البته په پکتیا کې دا به یو څه په اوږدمهال کې ستونزمن وي، ځکه چې اکثره خلک د خپلو ځمکو قوالی او سندونه نه لري.
په پکتیا کې د غصب شوې ځمکو د خلاصون لپاره په داسې مهال د ټاکل شوې کمیټې لخوا د غصبینو لیست برابرېږي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو غصب د دې سبب شوی چې د ځینو لویو ښارګوټو او رغنیزو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندز چارواکی وایي د سپینزار شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزار شرکت یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل. په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان راپور کوي.
د کندز د سپینزار شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس ذبیح الله زاهد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایه د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړیو پروسس ظرفیت لري. په مجموع کې 15 پایه ماشین په سلیری ساتو کې 10 ټنه غوړی د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکمیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبدانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشین حالا سیدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل، چگت، زغر، شرشم، افتاب پرست دانه دی پروسس وارتیا لاری. او یو ماشین په دکې لکه ویژه ماشین ده چې کولای سي سیادانه، بادام، پسته، یعنی طبی دانه هم پروسس.
په کندز کې خلک د سپینزر شرکت بیرته فعالیدو ته خوښ دي. 15 کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښه اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونیو جګړو مخکې دې شرکت هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارازې هر کال 15,000 ټنه پخته، 10,000 ټنه خالص غوړي، 15 ملیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعالې شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعال کړي. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندنې لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونه پیژندلی شي چې د درملو پر وړاندې مقاومت لري. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا یې په اړه ډېرې خبرې کېږي، په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانته کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکي وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټی بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د چیرونکو په وینا هر کال تر 2000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر بګ په وجه د ناروغۍ له کبله مړ کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغیو له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي. خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکه ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر